السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست ز احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربم قدر منوریدونکو د خبری مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستيال په افغانستان کې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر تحصیل او په غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د بندیز د سم دستي لري کې د غوښتنه کړې یوناما نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې مارکس پوتسل د خبرینن د طالبانو د حکومت د لوړو او مسلکي زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړي. ښاغلی پوتسل ویلي چې افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته ننوځي. د هغه په وینا د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ټول افغانان زیانمنوي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت څه باندې دوه اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د طالبانو حکومت له دې مخکې د نجونو لپاره د پوهنتونو دروازې هم بندې کړي. د طالبانو دې اقدام پر وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان اړ شوي دي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې لیکلي افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو، فابریکې او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. د سیف د چلډرن بیان زیاتوي افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوس مهال تر ټولو لوی ناورین سره لاس ګریوان دی او نږدې 28 میلیونه افغان ماشومان او لویان بیړنیو بشري مرستو ته اړ شوي دي. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یا وځنډاو او یا یې خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخواني جکپوړي جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ نه سترګې پټې کړې. ډګر جنرال ارکان حرب غلام سخي احمدزي په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د مرستيال په توګه دنده ترسره کړې وه. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
زما خوري د وسلوال پوز په خوانه ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکان هر غلام سخي احمدزي د جېر په شپږ سمنيته په چک جمهوریت کې خپل رو حق ته وسپاره. غلام سخي احمدزي د افغانستان له تجربه کارو پوزي کادرونو څخه وو.
جنرال احمدزي په 2015 کال کې د جمهوري حکومت د دفاع وزارت د مرستيال په توګه پدنده پایل وکړ او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د 2021 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې پورې د چک جمهوریت په اوستي نادلابم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن دوه نور کسان اعدام شول. د ایران قضا وایي دا کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې په یو بیان کې ویلي دي چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د نومبر په 3مه د بسیج ځواکونو د غړي روح الله اجمیان د وژنې په تور په دار ځړول شوی دی. پر دوی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی مدافع وکیل نه درلود او په زندان کې هم شکنجه شوی دی. او سلګونه عیسویانو نن د اوکراین د پلازمینې کیف په پچرسک لاورا عبادت ځای کې د ارتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په یو لړ مراسمو کې ولمانځه. دا کلیسا له جګړې مخکې د روسیې د ارتودوکس کلیسا یوه برخه وه، خو په تیره می میاشت کې خپل اړیکې ورسره پرې کړل. اوکراین سګنای کرسمس په داسې حال کې لمانځي چې د روسیې له اشغال سره لاس ګریوان دی. د لاورا کلیسا مشر په خپله وینا کې وویل اوکراین له معنوي پلوه له روسیې سره روانه جګړه ګټلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چه ده افغانستان لپاره ده برطانیا ده سفارت شارج دافیر وی ده خزو پرولندی ده طالبان و روسی اقدامات ده افغانانو لجوان سر لوبی ده ده نریوالی طولنی ده غبرگونونو پا اره ده خزو ده حقونو لیوه مدافع فعال سر خبری کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې وګړي په فرصتونو پرسبې ګرځیدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړي چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي.
په کابل کې یو شمیر خزونند ورستیو محدودیتونو پر وړاندې اعتراض وکړ. په نورو موضوعاتو کې د سړو له زیاتېدو سره د ګاز د مسمومیت له کبله د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
دوی به احتیاطی کوي یا مثلا دا چې اکثر غازونه لیکی لري یا دوی د خوب په وخت کې غاز بخارې لګي چې دا سکول هیڅ کله نه دی پکار.
په غزنی کې د تیلو لبایو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی ولی د یو ټانک لبل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبری مجله تر پایه واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو در پرونو برخه ته د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دافیر ویلي طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړې سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کړي. هوګو شارتر تازه پر خپل ټویټر په یو بیان کې دا پریکړه جنسیتي تبعیض بللی او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. د ښاغلي شارتر د څرګندونو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، که د ښاغلي شارتر د څرګندونو او همدارز په دې اړه د نورو وروستیو پرمختګونو په اړه د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تکل صاحب، د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر او ګشار تر ویلي دي چې طالبان په دې کار سره د افغانانو ژوند سره لوبې کوي او د خپل ټویټر څو بیلابیلو ټویټرونو کې د طالبانو د افریقا ښکاره جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو د اصولو سرغړونه بللي. هغه لیکلي برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکارۍ او سازمان جیو غړی هیوادونو نور دولتي موستي په طالبانو غک چې دا غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. مولي لیکلي دي چې افغان خزي د بشري مرستو ترسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. زینو سازمانونو په همدستي توګه تر 70% پورې کارمندان د لاس ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران، د لوجستیک کارکونکو، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیايي کارکونکو، مدیران او د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. دا وایي د زینو بشري عملیات لنډیدل چې د طالبانو د پریکړې مقیمه پایله ده. خو نو موږ ټینګار کړی د غیر دولتي موسسو لپاره د میمنو موجودیت چې دا مهم دی. دغه شان یو غواخ کړی چې طالبان د پریکړه بیرته نسلی نو عمل کې باندې شونی وی چې افغانستان کې تر ټولو زیانمنونو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پوښه په څیر د بشري مرستو او رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیې په خاني صدر اعظم ګولډن براون لسینه تلویزیون سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي افغانستان کې د نجونو او خزو په حقونو برید په بشري حقونو او رښتینې برید دی. هغه وایي چې په پراخه توګه باندې د بشر د حقونو د نقص شاهدان یو چې نړۍ نه یوازې دا چې باید په وړاندې ودرېږي بلکې اسلامي هیوادونه هم باید وهڅول شي ترسو طالبانو ته وویل شي چې ستاسو د کړنه چې دا د اسلام ناسم تفسیر دی. تکل صاحب، کوم د طالبانو حکومت تاسو دغه نړیوالو غبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي؟ خو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر تیر ورځ ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپلې توند وینا پر مهال باندې د خوځو زده کړو کار چې دی د پوهه فحاشه او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول موبایل وبلل او ویل چې طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې دغه لارې دوام ورکړي. دغه شنې پارکونو ورشي ستدمونو بازارونو کار او زکوته د میمنو تک فحشاو بللاوی ویل د غربي نړۍ خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. طالبان حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي میتون نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ باندې کلک بندیز ولګاو. که څه هم د طالبانو د افریقا په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې وخندل شو، خو تر دې دمه د طالبانو حکومت په خپل دریځ کې په دې اړه بدلون نه دی راوستی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت د شارج دفیر د څرګندونو او همدارس د برتانیا د یو بل چارواکي د پخوانی صدر اعظم د څرګندونو جزئیات اورول. لدې مخکې البته نورو بهرنیو چارواکو او نړیوالو مؤسسو هم ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانانو ته د بشري مرستو رسول جدي ستونزه سره مخامخ کړي. خو آیا طالبان بل دې فشارونو سره سره خپل دې پریکړه کې بدلون راولي؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د خزو د حقونو د فعال مرزي حفیظي نظر پوښتلی.
بدبختانه سره دې چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده، د خلکو په ژوند باندې د دې ترڅنګ چې مثلا دغه تیر شل کلونه حیف کړي دي یا هم هغه ترغیز لاندې راوستي ده، په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغیزې درلودې. د راتلونکو لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدومره وخت کې مثلا په تیر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وي هغوی فقط یو آزموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کېږي او کنه، دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه ترڅنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بیباوري او ناامیدي حالت رامنځته کوي، چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښدو فکر سره لدې چې دوی سره نوي ولې په دغه ورسته یو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو پر ژوند باندې لوبه بدللی ده، چې دوی ویلی دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یو بله برخه ده متاسفانه. په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیڅ نه وکړي. سعیده چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یو حد تر یو حد پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې هغه په فرصتونو پرسپ ګرځیدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړي چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دي ګني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا د دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دي. یو ډله دي چې مثلا هغه غوړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څه ناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده، دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په ښځو باندې را نشي یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولیدې دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه ترڅنګ به یو ډېر سخت دریځ ډله هم شته دوی ترمنځ شي، هغوی هیڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر له ښځو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه رواني جګړه کړې ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړې ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو لالارې نه افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه رواني جګړه و چې د خلکو ترمنځ جوړ کړی و، او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د افغانستان د همدیګر پزیرانو په نوم ټولنی سازمان نن په سرپټې فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په خاطر اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د دې اعتراضونو په اړه جزئیات راکوي. تلاش صاحب.
تګل صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو لیدونکو ته
سلامونه.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په یوې سرپټې فضا کې په کابل کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په خاطر اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته پر لیګل شوی انځورونو کې چې لیدل کېږي د دغه اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا لس تنه نجونې او هلکان دي. شعارونه لیکل شوی شعارونه پر لاس دي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وایي چې ویل شوی ولولې دا لوست یو کس ته نه بلکې خزینه او نارینه دواړو ته ویل شوی چې ولولا او لوست یې دواړو ښځو او نارینه باندې فرض کړی دی. د دوی په وینا د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ ونځي کورسونه او دفترونه بیرته پرانیزي. یو بل مدني فعال او د دغه اعتراض کوونکو غړي زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به دوی خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې طالبانو خپل دغه پریکړه بیرته نه وي اخیستي. د افغانستان د همدیګر پذیرۍ بنسټ مشر احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض کړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول. او تازه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د یونما مرستیال مارکس پوتسل په د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سره کتلی دي او هغه ته ویلي چې افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته ورننه شوی دی. د یونما په فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې په دغه لیدنه کې د طالبانو لخوا د ښځو زده کړو په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د ځورېدو لامل ګرځېدلی دی او دغه اعتراض یې د طالبانو حکومت لوړو زده کړو وزیر ته سرپرست وزیر ته وړاندې کړی دی. موږ غوښتل د طالبانو د دغه پریکړو په اړه چې آیا دوی د بیرته اخیستو او یا هم د بیلابیلو سازمانونو هیوادونو او استازو لخوا او د خلکو لخوا د دوی د غوښتنو د منل کېدو او یا هم د فشار ته دوی کوم ځواب لري کنه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد، د مرستیالانو بلال کریمی او انعام الله سمنګانی، د لوړو زده کړو وزارت لپاره د طالبانو ویان، د پوهنې وزارت لپاره د طالبانو ویان، دوی یو هم دغه پښتنو په اړه ځوابونو ته حاضر نه شول. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو حقوق به مراعات کړي، خو تر اوسه یې په اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی.
حسیب تلاش و چې د افغانستان د همدیګر پذیرۍ په نوم د ښځو د حقونو د مدافع سازمان د نننی اعتراض په اړه جزئیات راکول. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وایي په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو ته اړ شوي دي. د سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته په غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي دي، د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کارونو ته او شاقه کارونو ته ارشي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس راکوي چې د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس، د دې خبر پانی جزئیات څه دي؟
سلام تاسو ته کل صاحب، ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. هو، زه به د دې جزئیات له تاسو سره شریک کوم. خو له دې وړاندې موږ په کابل ښار کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې دي چې دا یو وخت په یوې نا دولتي موسسه کې کارمند و او د تلاشۍ په برخه کې کار کوي، خو بیکاره شوی دی او دا لوري د ستاسو په غاړه باندې اوس خوراکي توکي پلوري. هغې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې عمارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بېرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلپین یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډېری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی وایي، د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه جوړ دی چې نارینه ورسره مرسته نشي کولی. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې نن شنبه په ورځ خپره کړې ویلي، دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد دیو خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان لویان له بشري مرستو کمښت سره مخ دي. دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د چلډرن روان دی ویلي، هغه والدین چې د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای، په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دې ادارې ورستۍ ارزونې ښودلې په 2000 د دې ادارې ورستۍ ارزونې ښودلې چې 9% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورته غاړه ده، په 2020 کال کې لږ تر لږ یو ماشوم کار کولو ته لګي چې د غشمیر په 2020 کال کې 0%. تکل سه ورستۍ مورد دا دی چې په همدې حال کې به د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو لپاره دښمن دی او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي، په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو حقه
د برخې شوی ورته لپاره ورته ګواښ شوی. بلې تکل سره ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې جزئیات یې راکول.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د ګاز د مسمومېدو له کبله مړینې هم ډېرې شوې دي. تازه په خوست کې څلور او په کندهار کې یو تن له دې کبله مړ شوی. د قربانیانو خپلوان وایي د بې وزلۍ له وجې ځینې خلک با کیفیته او بې ضرره توکي نشي اخیستلی او ځینې نورې پیښې د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې کیږي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي. هیواد صاحب، زمونږ غږ کې درځي تاسو ته
تاسو راغلم. تاسو سلام علیکم. سلام علیکم. دا هغه موضوع یادونه چې تاسو هم وکړه په ورستیو کې د غاز نیول عمل د مړینې پیښې ډېرې سوي دي چې یو پیښه هم څو ورځې وړاندې په خوست کې وشوه. د سهراب داوړ په نوم د وزیرستاني اوسیدونکو چې اته کال مخکې د نامنۍ ولکبل خوسته کډوال شوی بو، څلور ورځې مخکې دای او ورسره دولونی او یو زوی د غاز د نیولو لامل امړشول. د سهراب داوړ یو خپلوان رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی غاز ډبا کاروله او د چکاله ورغلی چې ګوري څلور نفر وجل سوي، یوازې په دغه منځ کې و مېرمنه بچ سوي د چاغه روختون تر سوال شوی ده او اوس هم په روختون کې بستر ده. هم دا ډول کاغلی رپی ولاده خبر هم وکړه چې البته مخکې لدی چې دغه پی خرامن سشي سهراب سوزل شکایت هم کړی و چې ګنګسیت ورته پیدا کیږي د شپې لخوا او د دې لپاره د اتللی و د یو ملا څخه تعویز هم اخیستی و چې ګنګسیت یې ورک شي. خدای له دې نه خبره چې دغه ګنګسیت ورته د ګاز له امله چې دوی د شپې روښانه و ورته پیدا کېده. له همدې امله دوی لدیامل دغه پیخ را منځ سوي دا چې بل اخره دای او ورسره درې ماشومان وژل سوي. د دې ترڅنګ په البته په کندهار کې هم پورسته کې یو زلمی چې د خواندیز د کون کوي واغه هم د همدې کس په پیخه کې وژل سوی دی. موږ یې له خپلوانو سره خبرې وکړې. نو دغه پیخې په کابل او زابل ولایتونو کې هم سوي دي چې له دې امله دغه قربانیانو کورنۍ وایي چې ځینې وخت د بې احتیاطۍ له کبله دغه پیښې رامنځته شوي دي او ځینې بیا دا خبره کوي چې دوی دومره وس نه لري چې بې ضرره توکي یا با کیفیته د سون توکي واخلي په ژمي کې وکاروي. نو له دې امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. موږ د لوړو البته د عامې روغتیا وزارت سره هم خبرې وکړې خو هغوی دغه ارقام راسره شریک نه کړل چې څومره پیښې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي. مننه.
ډېر زیاته مننه همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې د ګاز د مسمومیدو له کبله د مړینو او حوادثو جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو مجلې د نن مخام په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو اوس ورزو بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه څه دي.
سلامونه تکل سپ تاسو ټولو لیدونکو ته. د سپورت په ډګر کې د نن ورځې مهم خبرونه د هند او سریلانکا ترمنځ دریمه شلوریزه سیالي دمګړې جریان لري. هند لوبډلې د دې لوبې پچه ګټلې ده او توپوهنه کوي. دوی په 15.4 اورونو کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او 25 منډې لري. دا د لوبلړۍ وروستۍ لوبه ده. لومړۍ لوبه هند ګټلې وه او دویمه سریلانکا وګټله. تر دې وروسته به دوی د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیلوي. اخوا بیا د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولې په درشل کې د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ درېمه ټیسټ سیالي څلورمې ورځې ته رسیدلې ده. په لومړی پاڼه کې آسترالیا 1415 منډې کړې دي او دوی خپل پاڼه نور ونه غځوله. افریقا ته د توپهنې بلنه ورکړه چې دوی په څلورم ورځ یوازې 1940 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. احتمال شته چې د غلوبه هم بې پایلې پاتې ورسیږي. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې نن دویم ورځ ده. په دې دویم ورځ نن د خلنا ټایټنز او ډاکا ډومینټرز لوبډلو ترمنځ لوبه جریان لوبه پای ته ورسیده. په دې کې یوازې یو افغان لوبغاړی عثمان غنی لوبیده چې هغه د خپل لوبډلې په ګټه 14 منډې وکړې او لوبه وګټله. بل لور ته بیا د آسترالیا په بیگ بیش سیالیو کې نن د مجیب رحمان د لوبډلې ملبورن لوبه له برزبن هیټ سره وچی د مجیب دوی لوبډلې د غلوبه وګټله. مجیب په توپا چونه کې خو زلید خو د کمی ویکټ په اخستلو ونه توانید. د فوټبال لنډۍ بیا د انګلستان د فوټبال غوړه لیگ سیالي چې دی دا د جنوري میاشتې تر 12 نیټه پورې ځندېدلې دي او تر دې دمه ارسنال لوبډله د دې لوب په درجه بندۍ کې په لومړي مقام کې ځای لري.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د نن ورځې د مهمو سپورتي جریاناتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو د خبرونه پای ته رسیږي. احمد جعفر احمدی د ازادي رادیو د بلې خبري مجلې کوربه دی چې استودیو ته راځي خو مخکې لدې چې زله تاسو سره خدای پامني وکم یو رستای راپور لرو. په عربي هیوادونو کې په عمومي توګه د اوخانو زغلول سیالي کیږي او دا یو دود دی په دې هیوادونو کې. خدا ځل د اوخانو د هندبال لوبې هم شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دا د اوخانو هندبال لوبه ده چې په قطر کې شوې ده. په عمومي ډول په عربي هیوادونو کې د اوخانو زغل کیږي خو هندبال دودیزه لوبه هم کیږي. دا لوبه په تاسو حال کې شوې چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لوبي وشوې. د هندبال په دې لوبه کې درې اوخان برخه اخلي او تر 15 منټو پورې جاری وي.
تاسو باید خپل ځان او بال کنټرول کړئ او دا د لوبغاړو لپاره ګرانوي چې بال درکړي او په اوخ د پاسه ناست وي او وې نیسي.
د اوخانو هندبال لوبه کې لوبغاړي ډېر په احتیاط سره لوبه کوي او په سر یې درنې خولې هم اچولي وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه